افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، تکم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیډنی خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 2.3 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره یې دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلو چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نومند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اتوشتت پرس خبری آژانس د بلوچستان ایالت دی ویان جان اتکزی په حواله ویلی چې لومړنی چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لږونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوی دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته به غاړه کېنږدي.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ورباندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ 15 کنټینر چې 3 کنټینر راغ ده او 2 کنټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک یې کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده، او د دوحې په ناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوحې په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقونو درناوی یاد کړی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر آزادي رادیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
سه په هیڅ صورت خوښه نه یم چې د دوحې غونډه به وکولی شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ځکه چې په تیرو 2.5 کلونو کې مو لیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییری وضعیت در افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقونو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول 30 ماه
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډېر سرغړونې کړې دي. ټول افغان ښځې له بشري حقوقو به برخې کړې دي او له همدې امله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت په رڼا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د دې سازمان په قربتوب په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورټ کې.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سې شنبې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې مېرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
ما مخالف
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې مېرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر مېرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محروم کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې رانږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي د طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربهتوب د دوحې په راتلونکې غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدې چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه به وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او دغه سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه دا پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افتخار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې، نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې البته طالبانو په دې کې جندا ځین طلب کړل چې جندا پر سراتي په جندا باندې مرش غوړ کوو. عادت طالبانو خپل حق چې دې جندا طلب یې ځدی سو کې ځکه چې هر ملک یو د یو مجلس ته دی الته به مجلس په جندا دی خبرې د ملک رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دی خبره وو چې هغه دوی ته ہدایت وو چې هغه نماینده ته نماینده د دې ہدایت باندې الته خپل خبرې سره ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه، دا ښه شرط وو چې جندا یې ورته طلب کړ. دوهمه خبره دا وه چې دا غونډه داسې یو په ایجنډا کې داسې معلومېږي چې دوی نماینده دروي، دا هم د دې غونډې یو جز دی. نماینده درول د افغانستان دپاره، زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان دپاره داسې معلومېږي چې د افغانستان دا اوسنی استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنې د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکه و، دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه، او دغه راز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبانو ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخواني شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وایي اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ له بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملې میلیونونه افغاني زیان وروښته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $2000 نیول تر $15000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او دغه راز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي، خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. دغه راز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وایي د کانټینرونو د درول کېدو له امله افغان سوداګرو ته دومره زیان اوښتې که دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
زموږ په ځنه کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلی ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته درېږي، په موټرونو باندې ډیمیج راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشي کولو هڅې کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینر الته ولاړ دي او په موږ باندې برج راځي، ډیټنشن راځي او واقعیت خبره دا ده چې دې ته ډېر تاوان راورسېدو په میلیونونو ډالر. موږ تلاش کوو چې دا خوشي شي هم اخلاص شوی نه وي.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د دوی خبرې روانې دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو له ډلې 1500 هغو ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه چې د پاکستان له لورې د ښودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علي کوزي نن ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشي شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغې بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاوه چې له دې کبله سلګونه کانتینرونه په کراچۍ کې اسار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکي وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکی اتیا کلن محمد اسماعیل د ځوانۍ له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او اوس هم سلګونه دوله بیلابیل مرغان ساتي. د خپل دې شوق له کبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته له ملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښ نشله نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشته مې خرید و پروچ شله او زه به خپل شوقي پر دغه د باندې ناشم د مرغان خرڅوم و رانیسم نه یو دانه مرغ چې مخواسي اگر رانیسم د دې ما ته پروچ شیل کوم. هر کم مرغان درم زرک درم اند جپان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم پروژان درم بلبلان درم ار څل درم.
کته هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقه د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او للارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغېزمن سي.
او بل پاتہ تو مرغان دا خو بیخینسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جن برا دا نه غوړي نه اورږي دا د ضرورت شي نه دا د مستې شي دا نه خوراجي خو اخر شي جی دا په دې ته بجلا کا دا په دې ته بجلا کا او خارجي مرغان نو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر با تا په 2000 زر کا ورک په 1500 نه تو ورک څه دا مرغان څه په زیر کې کلریاري چې کوتي واټر اره کم مرغان ته مو پاتو او سرات کرا چې
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوی او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوغکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پرمی چان جی.
مرغان کاروبار وش کسی کم سو جی، در سلگ کاروبار سر کم زور دی، کاروبار ما سر کم زور دی سو جی. سو کنه نکی، نو کاروبار نست، پیچه نست،
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری، واټر چوغکی، بلبلان، توتیان، زرکی، کرکان او ډول ډول مرغان سته چې ځینې یې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته بیې لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډېر ګران مرغان نه پیري.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 یولس څلرویشت یو سلو پنځلس.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 0 22 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته د غزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکي وایي له څنګه وهنې سره ډول وهل هم تړلی او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي. د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل، خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې رپورت کې.
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستی. ډیری وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشحالولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په موخه ترسره کیږي. تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري. دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو، خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل. وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي. خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي. شاوخوا 20 کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرهباغ ولسوالۍ له علیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی. شاوخوا 10 کلن سام احمد پهلوان د غزنی قرهباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی. دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی.
په دې قرهباغ کې تقریبا 50 کسان لرو. هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپښین له 1 بجې تر مازدیګره پورې زموږ مسابقه وي. او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه. خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتونو کې ډول آزاد ده، زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي، موږ یې د آسانو دپاره وګو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګې وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګې وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي. 80 کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ سانګ وهونکی دی. دی هم دغه غوښتنه کوي. سانګ وهونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډولونه ووهي او اتڼونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې ده ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډېر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډېر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړی چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري، نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب شي. ولاړ داسې خلک شته که د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن دې برخې وو او اوس هم دې برخې د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مغمل او چابران ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت د راتګ 3 کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یواز یواز غوښتنم، عاجله غوښتنم دا باید د انتنو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ورو دا کندهار ولایت کې دا افغان بي سيم سيم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زړه سيم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لري الکترونی باندې دا باندې ډیر راشي ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو سره راغلي و شهر ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم مګر خواست دا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي چې اسانتیاوې دې ځای ته راولي خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارټونه نه دي راغلي.